باز روز شنبه است و وقت برنامه زیر آسمان کبوت است و امروز باز ما و آقای ساروان در خدمت شما هستیم. آقای ساروان منتظر هستیم. آقای ساروان بیا امروز یک کمک ناوخ شد بخیال من سرت خوش آمدی آقای ساروان. و امروز موضوع بحث ما پروسه صلح و خیمه های تحسن است یا پرلت است. آقای ساروان بشید در جایت که صحبت کنیم با هم و مهمان های محترمی که از ایشان دعوت به مردم محترم آقای احمد الله وزیر فعال جامعه مدنی و محترم آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح است. و در قسمت دوم آقای ساروان آل خودتم یک کم گپ بزن که شنونده عزیز ما نگه که آقای ساروان چی شد.
من نظر صاحب کرودن موضوع خو تصویر تعلان که و زبا همر تو ام چی پا ورستویو که پا کابل هلمند کندهار هیرات مزار شریف کندوز خوست و یوشمیر نور ولایتونو که مدنی فعالان و خیمی و درولی او د جگری د دوام پرزده پرلتون وکرل. د هلمند پرلت ورست لده پیل شو چی د دولت وصلوال و مخالفان و پریوال و بغال موتر بمی برید وکرد او پلسکون و هلمندیان و ته مرجوب لواره وله. تر دی ورندی د افغانستان حکومت وصلوال و طالبان و ته د سولې لپاره یو لړ ورندی زونه وکړل. طالبانو تر اوسه پورې دا وړاندیزونه نه دي رد کړي او نه یې مثبت ځواب ورکړی دی. د چارو ځینې کتونکي د طالبانو له لورې د سولې د وړاندیزونو نه ردېدل مثبته نشه بولي. په عین وخت کې پر پاکستان چې افغانستان او امریکا یې د طالبانو په ملاتړ تورنوي د امریکا لخوا فشارونه دوام لري او له دې سره په یو وخت د کندهار امنیه قمندان وایي چې ګڼ شمېر طالب مشران سولې ته تیار شوي دي.
دروس پرې د پنځه دېرش په شاوخوا کې سرګروپونه قمندانانو په غټه ساته کوچنۍ ساته راغلي دي او شپېته کسه نور آماده سوي دي چې د وزیرانو څه نیولې بیا در پیرکودر قمندانانو پرې د طالبانو د امارت په وخت کې یا د دوی د دولت حکومت په وخت کې او یا په اوسني وخت کې چې نظامي مسلین دي دولتو مسلین دي نو په دې ساته آماده سوي دي.
دا د کندهار د امنیت قمندان جنرال رازق څرګندونې دي. آیا واقعا طالبان سولې ته لیوال شوي دي؟ په دې خپرونه کې دا موضوع له خپلو میلمنو سره څیړو او د خپرونې په دوهم ساعت کې نظر صاحب دا به هم ورته وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخاباتو ته پر چمتووالو نوملیکنې چې نن پیل شوې ده او د ولسوالي شوراګانو پر اهمیت شخی شو.
بله البته منتظر تلفون های شنونده های محترم هم هستیم. مهمان های محترم یک بار دیگه من معرفی کنم و رضی که بیشتر در گوش ما دیگه صداها بود از او خاطر از پیش میکم که غلط شد مسائل. محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پوانتون مهمان ماستن در استودیوی کابل، همچنان محترم آقای احمد الله وزیر که خودشان فعال جامعه مدنی هستن اردو در استودیو تشریف دارن. به اردو مهمان ما خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با آقای سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح تماس برقرار شوه. خب مهمانای عزیز بعد از تقدیم احترامات صاحب بازم خوش آمدید میگیم. وطنمل صاحب وزیر صاحب میشنوین انشاءالله صدا ما را نه؟
سلامونه طولتا دیره منونه
سلام تو سه کور بده. نظر سه باوریدون کتاب داو وای چې د فیسبوک لاله هم کول شي خپل پیغامونه را واستوي. نظرونه پښتني facebook.com/azadiradio او هم درس د افغان بي سي متصواتل شمیره هم په خدمت کې ده. خپل نظرونه پیرا واستوي د ټلیفون او سکایپ ادرسونه به او شمیرې به ورسره درته اعلان کوم. نو مخکې تر دې چې لومړی د انتخاباتو د سولې د عالی شورا د ویندوی شاغلی سید احسان طاهری نظر وورو، لومړی به د استاد وطنمل نظر وورو. استاد ستاسو په نظر اول کده د کندهار خبرې د امنیه قمندان خبرې راواخلو، څه فکر کوئ دا خبرې تر څه حده پورې کېدای شي چې حقیقت ولري؟ په داسې حال کې چې د افغانستان مرکزي حکومت د سولې شورا شته، لیکن یو امنیه قمندان وایي چې له ده سره دومره طالبانو تماس نیولی دی او هغوی حاضر دي سولې وکړي، په دې اړه ستاسو تبصره څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ګوري مخکې له دینه چې نور موضوعاتو ته لاړ شو، اول به د وسلوال طالبان وسلوالې ډلې په دوه ډلو تقسیم کړو. یو هغه وسلوال دی چې دی د بهرنیو کړیو ایجنټان دي، یا هم د بهرنیو هیوادونو د ګټو لپاره په افغانستان کې جګړه کوي او د جګړې ډګر ګرم ساتلی دی. ولی بل هغه ډله وسلوال دي چې دی یا مجبور سوی دي او یا هم تیرویستل سوی دي او یا هم د دې ځینو شخصي یا هم حزبي یا هم قومي دښمنوي په نتیجه کې د خپل کور پرخی دی خپل ځامنی پرخی دی خپل مینې پرخی دا د دې تاړسوي دي چې دوی باید لاړ شي وسله واخلي یا هم غرونو ته پورته شي. نو دلته دغه وسلوال د دوه مډل چې ما تاسو ته ویلي دغه ډله منتظر دي ته دي چې څو وخت داسې یو فرصت راسي چې د وشه کړی ل افغان چارواکو سره تماسونه ټینګ کړي د سولې د عالی شورا سره تماسونه ټینګ کړي یا هم د ولسی خلکو د ولسی مشرانو د مذهبي مشرانو لاره څخه دا پیغام افغان حکومت ته ورسي چې د نور له جګړې ستړي سوي دي جګړه د دې په ګټه نه ده بلکې د مجبور سوي دي داسې یو حالت ته چې دوی باید وسله واخلي او غرونو ته پورته شي. نو اوس تر ډیره هدا پورې وسلوال هم بازی وسلوال هم ستړي شوی دی له جګړې څخه دی په دې پوهیدل دي چې نور جګړه دی په ګټه نه ده جګړه دلته د استخباراتو جګړه ده دلته د هیوادونو د ګټو جګړه ده دا جګړه اسلامي اړخ نه لري دا جګړه د موږ په ضرر ده موږ په تاوان ده. نو اوس دا کسان منتظر داسې فرصت ته دي او دا فرصت را رسیدلې دی چې اوس دی د مذهبي یا هم د حتی د هغو اشخاص لالار چې دی پټولنه کې نفوذ لري دی پټولنه کې خاص ځای لري د دې د لارې د افغان حکومت سره مستقیما رابطه ونیسي او د سولې د پروسې سره یو ځای شي. په دې روسیو کې داسې کسان زیات د سولې له پروسې سره یو ځای سوي دي په دې پوهیدل دي چې جګړه د دې په ګټه نه ده. نو تر زیاته هدا پورې ویل شو چې دغه کسان همداسې فرصت ته منتظر وو او دا فرصت اوس راغلی ده او دغه فرصت شیبي شمیرلې. نو زه فکر کوم چې دا تر یو حد پورې واقعیت لري او دا د هیواد په ګټه هم ده.
ډیره زیاته مننه کور ودان. نظر سه یو بل تصحیب مو کو چې د شغلي احمد الله وزیر پر ځای بل مدني فعال ښاغلی میوند آریان استودیو ته راغلی دی تشریف راوړی دی دوی ته هم هرکلی وایو.
بله همچنان محترم آقای سعید احسان طاهری امیر اعزه در خط تلفون هستن با اونام یک سلام علیکی کنیم. طاهری صاحب انشاءالله صدای ما را میشنوین خوش آمدین به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام جناب نظر صاحب و جناب ساروان صاحب و همکاران عزیز در استودیو و
سلامت
بزرگ افغانستان که صدای ما را میشنوین.
سلامت
باشید. سلامونه وای صاحب
کور ودان. طاهری صاحب د کندهار امنی قمندان پرون وو ویل چې شاوخوا شپیتو وسلوالو طالبانو البته مشرانو دی طالبانو قمندانانو او دی پخوانی او دی وس وخت والیانو او وزیرانو په سطح کسانو یې له ده سره تماس نیولی دی او غواړي سوله وکړي. لیکن ولی دوی د سولې له عالي شورا سره تماس نه نیسي علت څه دی؟ د سولې په عالي شورا باندې دوی باور نه لري که څه علت دی؟
من جناب سروان صاحب خو مهم موضوع داره چې اوس د مونږ وسلوال او مخالف قواو چې افغان ده هغوی آماده شوی د سولې لپاره راسي هلې ځلې وکړي او ټول افغانان د سیاسي مخالفینو یا هم د نیم سیاسي موافقینو هر څوک چې افغان ده هغوی هلې ځلې کوي تر څو چې د سولې غږ یا ږغ چې د خلکو د افغان هیوادوالو ده هغه په کلکه مهم یو موضوع مهم رټین کې همداسې مخته وځوي تر څو چې هر مخالف وسلوال او افغان چې د هغوی تر پرونه تر ننه چې موږ وسلوال مخالف وو اوس غواړي چې راشي موږ هرکلی کوو. خو یو سیستم ده خو بېله د شکه هر موضوع چې هر مخالف وسلوال قواو کړی یا رهبري کړی چې راځي په آخر ورځ د سولې د انلیسټ سیستم نه یا د موږ د ولایتي کمیټې د سولې چې دغه سیستم نه راځي ځکه چې هغه انته باید ثبت شي انته موافقت نامې د سولې باید امضا شي او تطبیق یې موږ لخوا ده. خو دا مهم دا ده چې هر څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي که سیاسي ده که عادي ده هر کس چې وي هغوی مکمل د موږ لخوا صلاحیت لري چې دا موضوع بیا انجیګری وکړي هماهنګي وکړي او کار ور باندې وکړي تر څو د موږ مخالف او مسله قوا او آماده شي د مذاکرات میز باندې راشي او هر اجنډا چې هغوی لري موږ ورسره خبرې کوو، ان دولت ورسره خبرې کوي. خو هیڅ مشکل نه ده د موږ لخوا، خو سیستم باید تطبیق شي.
تشکر صاحب. خب محترم آقای میوند آریان، ببخشین اسم شما رو چند بار غلط کردیم، ایوال شما دیگه کسا رو اعلان کردیم، از این خاطر معذرت میخواییم، هم از شما هم از شنونده های محترم. ما به هر حال میوند آقای میوند آریان، من هم یک قسم سوال در ذهنم خطور کرد، ایست که مثلا تا حال در چند سال گذشته زیادتر مسائل قسم شعاری و تبلیغاتی و مثلا شاعرانه واری یک چیز است، اما در حقیقت در عمل باید ماتماتیک کار بکنه، یعنی احصایوی باید باشه و یعنی در هر قدم گفته شود که این تر کار شد. سب از این خاطر حال بازم این مسائل ما میبینیم از قندار یک خبر مرایم، منتها در عمل روز به روز جنگا زیاد میشه، جنجالا زیاد میشه. شما این پیام ها، این حرکت ها را چقدر میبینین؟ چقدر آرزومند هستین یا چقدر امیدوار هستین که به یک نتیجه خوب برسیم؟ آقای آریان
سلامونه تاسو ټول ته. هیڅ خبر نه ده چې تاسو موږ نوم غلط کو. الحمدلله وزیر صاحب هم زموږ ملګری دی، کابل پر لټ څخه هغه څه ستونزه ونو زغه په ځای راغلی. دغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې زه باید وایم چې دلته چې کوم دغه پر لټونه پیل شوی دی، دا د همغه عملی پایلو نتیجه ده چې دغه سي ځوانانو د دوی ابتکار کړی او دغه پر لټونه په کابل کې او اوس نورو ولایتونو ته هم غځېدلې دي. دلته چې کوم دغه د شعارونو خبره ده، رښتیا هم د اوس لپاره د سولې له پروسې سره چې دا یو ملي پروسه ده او افغانان ډیر په تنګ دي نور له جګړې څخه، لکه څنګه چې مخکې استاد هم وویل چې نور جګړه وسلوال هم له دې دایې څخه چې دوی د نظام خلاف یا د څه دپاره جګړه کوي، هغوی هم یو څه د هغوی دپاره هم ستونزمنه شوې ده. یعنی ټول خلک په اصطلاح له دې جګړې څخه نور خلاصون غواړي. نو په همدې پار باندې ځوانانو چې د څو میاشتو په ناستو کې البته دوی غوښتل چې په راتلونکو کې دغسې یو پلان ولري چې ولس ورسره مل اوسي، نو پایله دا وه چې موږ په کابل کې پرلت پیل کړه او نن یې ښه مرغه دیرشمه ورځ ده. د دې عمده مسله دا ده د دې پرلتونو چې دلته له موږ سره ډېری ځوانان، مشران، علما، البته د کابل د اکثریتو جماعتونو علما له موږ سره دلته راځي او خلکو سره چې کومې د سولې په اړه خبرې دي له هغو سره موږ مخامخ کینو او د سولې دغه پروسې دپاره موږ د خپل ګړندیتوب عمل ته وتیو. اوس دلته د کابل پرلت چې کومه عمومي غوښتنې دي هغه بنیادي دوه ټکي دي چې زه غواړم دا ټولو اوریدونکو ته وضاحت ورکړم. کابل پرلت او په ولایتونو کې چې کوم پرلتونه پیل شوي یا د تحسن خیمې وهل شوي دي، د دوی یوازینۍ د اوس لپاره بنیادي غوښتنه هغه د اوربند ده. اوربند هم له دریو لورو څخه، تاسو پوهیږئ چې دلته په موږ چې کله په طالبانو باندې غږ کوو نو دا ورته وایي چې لومړی د سولې، یعنی د سولې نه لومړی ګام چې دی هغه د اوربند دی. بیا افغان حکومت ته هم همدا وایي. تاسو شاید یاست چې په کندوز کې کومه پیښه وشوه، حتی ولس هم خپل غبرګون وښود چې د دې تر څنګ چلته طالبان هم وژل شوي دي، نور کوم د کلي ماشومان او د کلي چې کوم نور اوسېدونکي هغوی هم وژل شوي دي. او په درېیم قدم کې موږ له امریکایانو څخه چې دا هم ډېر مهم اړخ دی د سولې په راوستلو کې، ځکه دا هغه هیواد دی یا د نړیوالې ټولنې څخه په سر کې دی ده او دی وایي چې موږ د نړۍ په سر کې چې چېرته هغه د تروریزم ځالی نو موږ به د دې د خلکو د خلاصونو د نړۍ د پاکوالي دپاره راوځو. نو اوس عمده مسله دا ده چې دا درې اړخونه د افغانستان په دغه اوږدمهاله جګړې کې مستقیماً فعال دي، یعنی افغان حکومت، طالبان او امریکایان. موږ دې یو ولسي پلیټفارم په توګه باندې چې د ولس غږ ده همدا غږ په دې دریو اړخونو باندې کوو چې اوربند حد اقل د دریو میاشتو لپاره اعلان شي. ګوري په هلمند کې یوه ستونزه چې هلته دوی اوربند دوه ورځو لپاره غوښتی وو، البته په دوه ورځو کې دا ډیره ناممکنه او لممکن څخه لري خبره ده چې په دوه ورځو کې اوربند اعلان شو بیا د سولې لپاره کوم میکانیزم چې افغان حکومت یا نور خلکو وړاندې کړی دی هغه بیا مخته ولاړ شي. دلته اوس ولس دا وایي چې درې میاشتې حداقل اوربند اعلان شي تر څو خلک راټول شي دغه درې اړخونه په خپل منځو کې شرط او شرایط
وټاکي. یو مسله ده چې د هلمند پرلتوالو په وړاندې طالبانو یو پیونه یو شکل سره خبرګون وشوت، موافقه یې ونه کړه چې اوربند وکړي حتی د دوو ساعتو لپاره هم، لیکن او البته د سیمو له بېلابېلو خلکو سره یې تماسونه ونیول، هغوی ورسره خبرې وکړې، هغه د هغو سیمو خلکو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. لیکن ستاسې آواز هم آیا طالبان اوري؟ آیا طالبان یې هم احساسولی شي؟ او تر اوسه تاسو ته کوم ځواب درکړی دی؟ یا نه یا هو؟
په دې اړه زه باید ووایم کاروان صاحب، زموږ دغه د کابل پرلت خیمې ته ځینې داسې اشخاص هم راځي چې په غیر مستقیم توګه باندې زموږ سره اړیکې نیسي، یعنی مخامخ په زه دروغجن چې خلکو ته ورته وایم خو په غیر مستقیم ډول دلته خلک راځي، او د ځینو خلکو چې هغه په لرې پرتو سیمو کې دي دلته چې کوم اړیکې له موږ سره نیولې دي ضمناً خیمې ته چې کله راځي هغوی همدا وایي چې د تاسو چې کوم دلته شعارونه راځړولي دي موږ سل په سلو کې موافق، خو یو خبره ده هغوی دا وایي چې طالبان هم یو غوښتنه کوي، هغه دا ده چې تاسو ډډ لاین یا هغه آخرین نیټه چې امریکایان به له وطن څخه څه وخوځي هغه به تاسو څه وخت ټاکي. بیا موږ دا ورته وایو چې ګوري د ولس په توګه چې کله موږ دلته راټول یو موږ خو د اوربند خبره کوو، لومړی ګام اوربند، کله چې اوربند اوسي دغه درې اړخونه چې افغان حکومت ته طالبان دي او امریکایان دي کله چې په یو میز کېنستل دا به د دوی ترمنځ شرط قید وضع کیږي چې څوک باید په کومه نیټه ووځي ولې ووځي، دلته د دې شتون معنا څه ده چې دلته امریکا وجود لري، او یا له موږ سره د نظام په ټینګښت کې دوی څومره مؤثره واقع شوي دي. نو دا خو بیا د افغان حکومت د طالبانو د امریکایانو ترمنځ خبرې دي. اوس دپاره خو موږ دا وایو چې موږ هم غرق کړو، موږ هم تباه کړو، په موږ باندې بمباری دي هر ساعت، یعنی هره ورځ په لر وبر په ټول افغانستان کې، په عموم په ټول لوی افغانستان افغانستان کې تر 200 زیات موږ په اصطلاح جنازې پورته کوو، یعنی دا څه وړه خبره نه ده، دا وړه احسایه نه ده. زه فکر کوم چې ولس هم دا د ولس پلیټفارم چې دی همدغه غږ کوي چې لومړی دی باید اوربند اعلان شي. د طالبانو دا غوښتنه هم پر ځای ده چې دوی وایي چې موږ غواړو چې امریکایان دلته له وطن څخه ووځي، البته دا به د افغان د ولس هم دا غږ ووځي، خو د دې دپاره باید ځینې شرط ځینې قیدونه باید وضع شي، او په دې ټوله کې باید دغه په خپل جوانب چې دلته راټولیږي دوی باید په خپل منځو کې دغه خبره واضح کړي. نو حداقل دغه د درې میاشتو کې خبره چې موږ کوو د اوربند دا ډیره مهمه ده چې د درې میاشتو اوربند نه وروسته یا د دې په منځ کې چې کوم مذاکرات کیږي دغه دپاره د دې هر څه دپاره یو منظم پلان او منظم پلان تشریح شي او لول سره دې شریک شي.
بله تشکر آقای طاهری. خب اینجا یک چند دقیقه بعد به شنونده عزیزم نوبت میتیم و نام سوالای خود طرح کنه. البته در مجموع هر نوع حرکت هر نوع اقدام در راه صلح یک مسئله مثبت که از او کلیش استقبال میکنه، هیچ کس به او مخالف نیست، منتها در عمل امو گرگامد واری تقریبا 40 سال جنجال است، حداقل در 15 سال اخیر از صلح گپ میزنیم، مگم در عمل مسئله را که از نقطه نظر سایوی ببینیم در بین مردم تلفات زیاد شده، طرف مقابل حرکت های تروریستی خود بی‌رحمانه تر ساخته، زیادتر ساخته. در این شرایط شما تا چی حد امیدوار هستین که این حرکت تحسن موافقانه بسلا پیش برسه؟ آقای طاهری؟
جناب نظر صاحب، بدون شک در چندین سال گذشته دولت افغانستان و دولت‌های گذشته هم کار کردند تا اینکه صدای صلح را بلند بکنند، اما در 4 ماه اخیر شما خود شاهد هستید که از طریق رسانه خودتان هم به ملت بزرگ افغانستان معلومات رها شده که گام های خیلی عملی بر اساس استراتژی ملی صلح و ثبات افغانستان که جدیداً شورای عالی صلح را تدوین کرد برداشته شد، و یکیش هم خیلی مثال خوب و ساده برتون میتونم مجموعه ملی است که صدای مردم بزرگ افغانستان ما شنیدیم، واحد شد، علمای کرام در رأسش بود و همه گی صلح خواستن به رهبری و حاکمیت افغانستان و در پهلویش آغاز مذاکرات زود هنگام خواستن. قدم بعدی ما این بود که بدون شک صلح تنها در داخل متن افغانستان بین افغانی باید باشه، رهبری و حاکمیت افغانستان باشه، اما شرکای خارجی دولت افغانستان به مسابقه یکی از کشورهای ملل متحد باید تضمین هایی را هم بدن که ما منطقه اجماع منطقه‌ای و بین المللی را در کنفرانس کابل، کنفرانس تاشکند و بعضی کنفرانس های دیگه پیش روی داریم و دست آوردیم. تشکیل شد که از امریکا شروع تا ملل متحد و شروع هم نفس آزمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تمام کشورهایی که اشتراک کرده بودن حمایت قاطع خود نه تنها که اعلان کردن بلکه در پهلویش گفتن که ما با دولت و شورای صلح افغانستان از مراجعی که اونا ضرورت داشته باشن همکار مشترک هستیم پیش میبریم. این تنها حمایت کافی نبود، همکاری را اعلان کردن. هر کشوری که از این بعد اخلال میکنه پروسه صلح افغانستان مثل پاکستان فشار سرشون وارد میشه. امروز هم شما دیدین که قدر فشار است سرشون، این بیشتر میشه. اگر ناامنی افغانستان زیاد شود ناامنی پاکستان بیشتر میشه، هیچ همسایه ما آرام نمی باشه در این بخش. موضوع دوم که امروز ببینین از دیروز خیلی فرق داره. فرقی هست که ملت عزیز ما، ملت بزرگ افغانستان از جنگ خسته است، نمی خواهند که دیگر اولادهایشان، خواهرایشان، برادرایشان، پدرها و مادرایشان کشته شوند، شهید شوند و هر لحظه هم در ماتم ما باشیم، مثل که میوند سه و دوستای دیگر گفتن در استیدیوی کابل. امروز صدای ملت بزرگ افغانستان واحد است و هر کدامش میگن ما صلح میخواهیم. اگر دولت در مقابل صدای اینا منفی جواب بده یا هم اگر مخالف مسلح نظام یا طالبان منفی جواب بدن، به این معنی است که صدای مردم خود نمیشنون، صدای علمای کرام خود نمیشنون. ما امروز باز به مسابقه دفتر شورای عالی صلح افغانستان صدا میزنیم بر طالبان که اگر افغان هستند، اگر مسلمان هستند، بیاین جهاد سپر با دولت افغانستان که ما تقسیمگر این مذاکره است.
بله
مردم هست، ما لبیک میگیم و از هر خیمه و از هر کاروان و از هر برنامه که مردم افغانستان در رابطه با صلح هست بر میدارن، قدم میگذارن، ما حمایه میکنیم و آفریدشان هم میگیم. در این حالت اونا استاد شدن تا یکی دیگه جنگ را نبگوین. شریعت رد کرده جنگ، شریعت مقدس محمدی ما هدایت را سریش سر مذاکره است. حتی بین کسایی که قتل میکنن بین هم گفته که باید شما فصل هو بین هم ببینیم صلح کنین در بینشان. آیات مستقیم قرآن کریم است، این باید ما متوجه باشیم. جنگ باید بررسی بکنیم که مردود است از نظر دین، از نظر جامعه ما. برادر کشی چی معنا داره؟ مسلمان کشی چی معنا داره؟ چرا که دیگر ما غیری بکنیم؟
درست
کوروادان سلامت وسی د اوردون کوله پاره چې تازه لمر سره یو ځای شوی دی وایم چې په روانه ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې چې تر درو بجو دوام کوي د افغانستان د حکومت د سولې په وړاندیزونو چې طالبانو ته کړی دی او په دې اړه د طالبانو د نه ځواب ویلو په علت د جګړې د بندیدو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې په پرلتونو او د سولې په راتګ کې د اغیز په اړه له خپلو میلمنو سره خبرې کوي.
بله البته در قسمت دوم موضوع بحث ما انتخابات است، روی از او هم صحبت میکنیم. قبل از اینکه به شما فرصت بدیم شنونده عزیز، من از استاد وطنمل صاحب یک سوال دارم. استاد محترم، این حرکت ها و این تشبث ها به هر حال خوب است، منتها اگر ایا بسلا یک نوع رهبری درست نداشته باشه، تشکیلات درست نداشته باشه، از کنترل اگر خارج شوه، آل یک حرکت بزرگ دیگه ایجاد شوه و اون به ما یک جنجال دیگه خلق بکنه، اتر یک ترس یا اتر یک تشویش موجود است که حرکت های بدون رهبری همیشه قسما مشکلات هم ایجاد میکنه. استاد شما در این مورد چی فکر میکنین یا چی توصیه دارین استاد؟
گوری دغه تقریبا 15 کال کیږي یا 15 کلونه زیات هم دی ولسته نړیوالو ټټر وهلی او هم د سیمه هیوادونو ټټر وهلی او هم د حکومت په چندو کې زینو تش پنوم مشانو ټټر وهلی او هم د سولې د عالی شورا زینو مشرانو دا چټر وهلی و چې موږ به تاسو ته سوله راولو، موږ به تاسو ته امن راولو، موږ به تاسو ته سوکاله ژوند د ژوند مهیا کوو. ولی دی ولیدل چې وروسته له 15 کلو څخه د دې هغه رښتونی ارمان، د دې هغه واقعي ارمان، د دې هغه سپیچلی ارمان نه دی پوره سوی چې هغه سوله ده، امن ده او سوکالی ده. نو اغه ارسی کې ومتل د چې به تنګ آمد به جنگ آمد. نور اولس د دې د دغه وادو څخه ستړي شوی دی، د دې د دغه چټر وهلو څخه ستړي شوی دی، نا امید شوی دی. اوس اولس په خپل د بلستونی را بډوهلی دی او غواړي چې دغه 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 ارمان ته ورسیږي، دغه هدف ته ورسیږي چې نور باید په هیواد کې سوله راشي. او دا چې تاسو ویل چې د دې داسې مشخصه رهبری نه لري، فکر کوم چې ولس خپل مشکلات خضر کړی دی، ولس متحد دی، ولس د تاریخ په اوږدو کې دی ولس د مختلفو کړاوونو، د مختلفو مشکلاتو، د مختلفو ستونزو په وړاندې یو موټی پاتې شوی دی او په یو اواز سره غږ پورته کړی دی.
استاد فکر کوم چې تاسو په شما معقول است، اما از خاطر کې تجربه کې د دوران بسلا کې جهاد در پاکستان اول یک از بود، باز استاد ربانی و آقای حکمتیار جور نامه دو تا شد، باز یک دیگه آمد گفت والا حرکت اسلامی عریب تا نواشتی میتیم، باز حرکت اسلامی پیدا شد، باز استاد سیار ماند که والا مچم اتحاد اسلامی است، باز اتحاد اسلامی یک حرکت شد. اما قسمی رفته رفته 70 تا 80 تا، حتی من یاد میاد در سالهای 81-82 کسایی که مراجعت کرده بودن تعداد اعضاب که تنها در پاکستان بود به 100 نفر، به 100 گروپ میرسید از کلانه آگرته شیم. باز ایران هم از یاد گفت یک هفته دیگر رو جور کردن. حالا از اینجا میجه یک حرکت گفته، یعنی اگر از کنترل خارج نشه چی میگه آقای سروان؟ حال نوبت شنوندهای بله. محترم است، شنوندهای محترم
در موضوع بندی به هم خبری او که البته دوی کریشی داری پاکستانی که داری پشتون جغورن غرزنگ و گوری که چی دوی یو واحد حرکت و دیر اثر ام کلی دی اخپل لاغیزی شندلی دی پاکستان پاوس ورزی دوی مشان و سر وینی و صدر ازم بینی و دوی خوشتان بندی غور کبی که ای منیلی دی که ندی منیلی خود تریبه حد خوی منیلی هم دی نو یوالی در قصی عغیزم کریشی ول در ریشی پدی به هم خبری بری وکړه لاندې خبرتیا ورسته ټلیفون شمیرې لانو او لاوریدونکو غواړو چې ټلیفون راوکی.
مول جنگ نغواړو، مول سلحه غواړو، مول ویرانی نغواړو، مول آبادی غواړو، مول جهان نغواړو، مول علم غواړو، مول توپک نغواړو، مول قلم غواړو، مول غم نغواړو، مول خوشحالی غواړو.
خب شماره تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما، مخصوصا کسایی که میخوان از پاکستان ایران تلفن کنن لطفا یادداشت کنین، 00-42-21-12-45-01. موضوع ما را فراموش نکنین، مسئله پروسه سل و امی خیمه های تحسن است.
او زموش ملمانه دیم ده پهانتون استاد شاغله محمد یعقوب وطنمل، ده سولی ده عالی شورا ویندوی شاغله سید احسان طاهری، او ده مدنی طولنی فعال شاغله میوند آریان. او ریدون که ده تلفون لاری لرو مهربانی.
سلام علیکم عزیز، من غزنی ولایت.
مهربانی کوی عزیز الله صاحب،
ما در سوال در سل هشفاره نمایده چخه.
بله طاهری صاحب
آوره.
بله بله آورو
کچی در رئیس جمهور پیز داغه اصلاحات کم طالبان و رونه تکره ده کچی رو داغه پایش کره ویسی مثلا دغه دغه ته ذاتي نه حق کرای وای سره موږ ته د قران ملي سر باندې کیدو او بیا به دې له روه موږ ته څل هته ورو کو دا به ډیر خاو نو راغلی پر دې چې موږ یادي امریکا خو ته وګو یا دې
نو دې امریکا خبره خو پدې کې څه و دا خو مستقیما طالبان ته ویلي ولا امریکا او پاکستان ته خو نه ویلي
نه مثلا موږ ته خو امریکا نه پرې دې څه نه وکړو
نو کله دوی سره کینستی دی صاحب کله دوی کینستی دی سره چې بیا امریکانه دی پریشدلی اول خو باید دوی کینسی بیا که دوی سره امریکا پرې نه شودل بیا کېدای شي هم دغه ادعا وکړو که څنګه
او طالبان ورونه دغه ادعا لري چې مثلا دوی خپل اختیار نه لري دوی بل چا خلاص
نو دوی کینستی دی نه اول خو باید دوی وری خبري ورسره وکړي که چیرته دوی اختیار نه درلود بیا هم دا خبره کولای شي دا د سولې شورا هم دا خبره کړې ده حکومت هم دا خبره کړې ده وای دوی کله تر اوسه پورې کومه لمر سره خبري کړې ده چې دوی ادعا کوي چې موږ اختیار لرو یا نه لرو پر حال ستاسو پوښتنې ته به زموږ میلمانه خصوصا ښاغلی طاهری ځواب ووایي بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام
ما نظر خو شروان صاحب چې څو خارجیان په افغانستان کې اوسې کې صلح نه راځي
صحیح اما کله چې خارجیان نه ول سوله و په افغانستان کې
خو امیج ساروان سب از شنانده ایز خواهش میکنیم که مسئله خارجی بیخی یک موضوع علایده است. حالا ما میخواییم بین افغان در بین خود یک صلح کنیم، راه های از این خیمه تحسن است، اینا موافق میشن نمیشن، چطور شود که موافق شون روی از یا اگر اظهار نظر کنن، اگر ما در بین خود جور بیم
طالبان البته هم دقیقی و خبره کیوی چه خارجان و خارجان و در
دنکیم چی دو دوی خلق دید
هم در خبره کی بلاوردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم احمدی هم به ارادت سم علی کبر سلام
مهربانی کوی احمدی صاحب
مشر چخه مشر یری که ویان در
ویان بله صاحب طاهری صاحب بله
در دغه څه ما پښتنه ده ده چې تاسو دا علماء ولی نه راغواړئ، دا ملایان ولی ودې دغه نه راغواړئ؟ پښتنه مقصد علماء په دې چې ډېر رول لري، تاسو قومي مشران هغه خلک غواړي چې هغه طالبانو سره نه اړیکې لري او نه هم د طالبانو سره کاروبار لري.
ډېره زیاته مننه احمدي صاحب تاسو ته به ځواب وویل شي. بله اوریدون خیله رو ځان معرفي کوي نه د دوی ټلیفون قطع شو. یو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1900 شمېرې له لارې راغلي دا به هم ولولم. جمیل له ننګرهار څخه لیکي وایي طالبان په اسلام او دین نه پوهیږي، سطحي فکر کوي، د دین په ارتباط نو له هغوی سره سوله نشي کېدی، باید له پاکستان سره سوله وشي. یو شمېر دغه خبرې کوي، یو شمېر نور وایي چې نه له خارجانو سره خبرې دي وشي. غلام سرور نبی زوی هم وایي چې له طالبانو سره سوله نشي کېدی، سوله باید له پاکستان سره وشي. کمال الدین له هرات څخه لیکي وایي زه ډېر خوشبین یم چې طالبانو تر اوسه پورې د سولې وړاندیزونو ته منفي ځواب نه دی ویلی، هیله ده چې بالاخره دوی سوله وکړي. بل اوریدونکی چې نوم یې متاسفانه نه دی لیکلی خو دی وایي بله لیکلی دی، جیلانی له کابل څخه لیکي وایي پارلت هیڅ فایده نه لري ځکه چې طالبان د ولسمشر غني خبرو ته غوږ نه نیسي، نو د پارلت خبرو ته به څنګه غوږ ونیسي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي وایي په وروستیو کې د پارلت خیمې په اکثر ولایتونو کې درول شوي دي که ولس وغواړي سوله افغانستان ته راځي، خو باید ولس په طالبانو ږغ وکړي او طالبان د ولس ږغ واوري.
بله
نو نظر صاحب اکثر طاهری
صاحب بله طاهری صاحب محترم بسیاری از سوالان مربوط به شما میشه، اگر بسیار خلاصه خلاصه جوابتون خوش میشیم صاحب بفرمایید.
بسیار خوب که وقتی که خارجی ها از افغانستان میبراین بر اساس یک موافقتنامه آمدن، بر اساس یک موافقتنامه میبراین به این معنی است که صلح در افغانستان باید تامین باشه، حداقل مذاکرات آغاز شود. ما هر اجندایی که مخالفین مسلح نظام و طالبان دارن همیشه بیارن در سر میز، ما بدون قید و شرط همه موضوع را گفتیم که میتونن بیارن در سر میز بحث بکنیم. اگر صلح در افغانستان بیاید، نه خارجی را ما میخواهیم که امنیت ما را بگیره و شما را بگیره، یا همی که خارجی هم نمیخواهیم تا آخر عمر در افغانستان باشن، اما باید ما صلح را سرشکار بکنیم که بعد در افغانستان حداقل آغاز مذاکرات ما باید پیشبین باشیم، بعد بگیش تا خود افغان ها میباشیم. موضوع علمای کرام بلا تشک دیمونگ علمای کرام پرست دی ډیر مهم موضوعات چې افغانستان اگر متن دیني متن د افغانستان کې هغه مکمل پر راس کده او هر هدایت چې هغه ورکی مونږ هغه منو او تر اوسه مونږ بیشتر د 350 مجلسونه په سطح د ولسوالۍ ولایت او زون په سطح مونږ مجلسونه درلودو، هغه ټول علما کرام راغلي او نن هم علما کرام مونږ ته وعده کړې ده چې دین ورسره مونږ د کارانه د سولې عالی شورا د سولې پروسې نه ملاتړ کوو، حمایت کوو، همکاري هم کوو. دا په دې معنا ده چې نن علماي کرام د ټول اصناف او اقشارو د افغانان د خلکو د موږ محترم هیوادوالو هغه ټول مسؤل دی چې د سولې پروسې نه حمایت وکړي او همکاري وکړي. دا په دې معنا ده چې نن د سولې پروسې مردمی ده او د سولې پروسې مسؤلیت د خلکو په سطح ده، خو موږ کوشش کوو چې دا موضوع ډیر قوی تنظیم شي او بلا د قائد او شرط نه بیا هم اعلان کوو چې طالبان ته چې راشي مذاکرات آغاز وکړي، هر اجنډا چې هغه لري که هغه د بهرنۍ هیوادونو خارجي نیرو چې د هغه غواړي چې راوز د افغانستان نه هغه یو اجنډا وي، که د قانون اساسي تعدیل غواړي هغه بل اجنډا به وي، هیڅ مشکل نه ده. موږ غواړو چې ورسره دې باندې خبرې وکړو.
بله سب.
بله.
نظر سب دادی تو آوردن کچه ووبل چه در خارجان چه ونوزی طالبان سوله نکوی او طالبان یوازی لامریکایانو سر خبری کوی نه ده افغانستان له حکومت سر که پدی اره غرم چه استاد وطنمل نظر سرگن که وطنمل مطنمل سب دست ویلکی جی ویش که چرت دغنن خارجان ووزی نو ممکن افغانستان که بیا مغسی جنگ بی لکه پا نیویه ملسی زکی چه و مختلف تنظیمونو پا کابل که جنگونه پیل کرد پن پور ولایتو که با مغسی جنگ وی او دغه څه آباده و ودانونه چی شوی دغه ټول به وران شي او کنه تاسو فکر کوئ چې واقعا د خارجانو لوتلو سره طالبان له جنگ لاس اخلي او سوله کوي؟
ګوري د افغان ولسمشر یو جامع پلان دی توړاندې کړ کچیرته د دغه پلان په اساس باندې مختلاړ سي زه فکر کوم چې نور به بیا د بهرنیو موجودیت دلته اړین نه وي ولی دلته باید دا څوک ډاډ ورکړي چې که بهرنیان اوزی بیا به وسلوال مخالفین جګړه نه کوي بیا به هیواد نه ورانوي بیا به د پردیو په لومو کې نه را پریوزي یعنی دلته د دې دا موجودیت د دې لپاره ده چې دلته سیمه کې جګړه ده دلته په دې خطه کې جګړه ده نو کچیرته دی اوزی دغه ډاډ نه ورکړي وسلوال مخالفین چې ممکن دلته ممکن داخلی جګړه داخلی عام کورنۍ جګړه پیل سی یا ممدارنګ بیا وی جړیان را منست سی بیا توریزم دلته خپل ایام زاله جوړ کړی نو اوس دلته د دې موجودیت د دې ترسول پوله تړلی دا کچیرته دوی سوله وکړي نور بیا موږ بهرنیو ته اړتیا نه لرو بیا نو د بهرنیو موجودیت لپاره کوم دلیل شتون نه لري بیا بهانه نه ورته پات کیږي اوس د بهرنیو شتون د شتون پړه پر وسلوالو اچول کیږي چې وسلوال جګړه کوي او دوی د خپل شتون لپاره بهانه ګوري نړیوال هم زما او ستاله غم نه دیمړه نړیوال دلته خپل ګټي لري دلته خپل موخي لري ولی د خپل موخو لپاره ته بهانه ټاکلې چې وسلوال دي تورستان دي لدی جن زمګه سیمه تهدیدیږي زمګ هواد تهدیدیږي زمګ ولست تهدیدیږي زمګ ګټي تهدیدیږي نو کچیرته تراسی د سولې پروسې سره یو ځای شي او دغه داخلی بحرانی وضعیت ته د پای ټکی کېدی فکر نه کوم چې بیا زهم غوړم بیا ته هم غوړې بیا حتی بهرنیان هم یا هم د دغه بهرنیو هیوادونو ولسونه هم نه غواړي چې زمونی په پردی جګړه کې زمونی په پردی هیواد کې ووجل شي نو دلته د دغه غاصلی لامل هم دا ده یا هم د موجودیت فلسفه هم دا ده چې دی جګړې ته زور ورکړی دی او نه غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي او دا د دې لپاره یو بهانه ده.
بله به هر حال در زبان ترکی آقای ساروان یک مسئله سوا میگن که کاش که کسی که به دین مدشنام میته خودش مسلمان باشه. حال کسایی که خارجی ها را بهانه میکنه کاش که خودشان مستقل باشه یا یک موضوع علایده است مثلا از پیدایش خود طالبا اگر فکر بکنیم از پاکستان آمدن در ابتدا از اونجا سلاح گرفتن یعنی حالا مثلا معلوم نیست که اینا یک رهبر مستقل دارن ندارن یک جای مستقل دارن ندارن از یک جای ریموت کنترل از دور تو سویچش میکنن باز یا اینجا گپ میزنن از اون خاطر ما گپ بسیار زیاد خراب نمیکنیم در این موضوعات مداخله نمیکنیم منتهی آقای آریان صاحب محترم
نظر صاحب طول خبری دی پچل چل کله که چی وکره لفافه کی دی وکره
در لفافه در غیر مستقیم برازی که ما میخواییم مسئله روشن شوه آریان صاحب محترم یکب که از خیمه تحسن یک موضوع مثبت که دفتن در ذهن آدم میمانه اویست که اول خو یک حرکت مثبت است یک آرزوی نیک داره یک شعار خوب داره دوم چیزی که است در عمل یک چیزی که شما سرش فشار میارین و این بسیار زیاد مهم است مسئله آتش بس است اگر اطراف و اکناف که جنگ میکنن اینا نیت خوب داشته باشن به گفته شما حداقل یک 3 ماه خوب فرصت بتن که مردم یک نفس راحت بکشن یک فکر بکنن که کی خوب است کی بد است چطور صلح بکنیم کدام نفر را واقعا از خاطر وطن از خاطر خداوند تعالی امر خداوند تعالی مثلا مثلاً جهات میکنه یا به اساس اسلام آباد و اینجا سه. از او خاطر اگر این موضوع رو شما ماکم میگیرین، این خو یک مسئله بسیار زیاد مثبت از دوم در مسئله ای که والا خارجی ها هست و برن و بیاین گپا، اگر ما بسیار اکستریم گفته خارجی ها بسیار رادیکال اگر فکر بکنیم، ایج بعضی از کسایی که مثلا اتئیست هستن یا دیگه فکر هستن، اوا میگن که بهتر خیمی دین ما خارجی است، خیتو که خارجی خارجی میگن عین نظر افغانستان شروع شده عربا هستن دیگه از دیگه است. از او خاطر این موضوع بسیار زیاد شور نتیم که بیخی باز مردم سرش گدوت میشه. از خود آریان صاحب محترم این مسئله آتش بس که ما کم بگیرین، تا چقدر امیدوار هستین که به زودی یک آتش بس حداقل 3 ماه شوه که کمک گپا سر برا شوه؟ آقای آریان.
بله میشنوم، تشکر. جناب اینجا که شما فرمودین آتش بس خیلی مهم است، این یک پرسش یا یک خواست خیلی عملی هست، یک جنبه عملی داره. ببینین صلح که است یک پروسه خیلی طولانی تر شد در افغانستان، حکومت هم در بعضی از جایا یا در بعضی از اوقات نتونست که یک روش خیلی درست را به پیش ببره. مثلا نتونستن که حداقل یکی از جوانب که طرف طالبان یا دست صلح را دراز کردن، یکی از جوانب خیلی مهم از اونها را نشانی کنه و همراه از اونها تماس بگیرن و اونها را قانع بسازه تا به پروسه صلح بپیوندن. ای یک موضوع خیلی جدی هست. ببینین به فکر ما البته نمیخوایم که کسی را اینجا به اصطلاح یک چیزی بگویم که اونا گپای ما را حتما باید قبول بکنه. ما امی پروسه صلح که است، اگر طوری میشد که خود جناب آقای اشرف غنی و دیگر دوستان و خود شورای صلح که در افغانستان وجود داره، اگر امی اینا هم از اول فکر میکردن که آتش بس خیلی مهم است، سر آتش بس یا صحبت میکردن در همه جوانب، مثلا امرای طالبان صحبت میکردن، امرای امریکایی صحبت میکردن و خودشان هم نیز با آتش بس یک گردن میدهادن، فکر میکردم که تا هنوز یه پروسه ملی صلح.
خب از اون خاطر سب آریان سب از خاطر که او میگه پارا نگفتن اهمیت شما بالا میرن، از اون خاطر حالا شما این موضوع را یک وظیفه بر خود ساختین، بسیار زیاد خوب یک موضوع دیگه. یک موضوع دیگه هم توجه شما را میخواییم جلب بکنیم و ایست که امی مسئله خارجی مارجی که هست، گیره اگر حقیقت شادم فکر بکنه آل دنیا قسم تغییر کرده که هیچ کس بدون ارتباط کرده یک خارجی دیگه در این دنیا شاید زندگی کرده نتانه. اول امی خود طالبا و برده تفنگ تکی ساخته، ام تفنگچی تکی ساخته، حالا کل چیز دو وارداتیش خوراک در پاکستان تا که امریکا دیگر را یک سبسیدی کمک ممک نده، بیخی اقتصاد خود چرخ داده نمیتانه. اگر تو بگو خیکت خارجی ها که اقدر مخالف هستی و اقدر مردانه حرکت میکنی، تو اول یخن پاکستان را ماکم بگی که ایچ را از امریکا و از دیگر جای اقدر پیسه میگیره، باز تو را به جنگ روان میکنه، در دست پیسه هم نمیتن، بازی تام میتن. از خود آریان سیب اگر این چیزها را گردوت کنیم خوب نمیشه، منتها اگر واقعا کلگی میخواد صلح بکنه، این خونریزی خلاص شوه، طالبان واقعا که مسلمان باشن، اینا باید به می تحسن شما، به می حرکت شما باید حداقل یک لبک بگوین، حداقل اگر 3 ماه نمیتونن یک ماه خاطرش پس بکنن، به شما فرصت بدن که مردم گپ بزنین، یک چاره و چی کنین، چی میگین در این مورد؟ باشتن شما خود گفتین از استاد صاحب پرسان کنیم، وطن مل صاحب شما چی میگین؟
گوری د پرلت خیمو، د پرلت مقدس خیمو، د سول د عالی شورا موجودیت تر سوال لاندې راوستیدی. هغه داسې چې په 15 کلونو کې د سول عالی شورا په دې ونت وانه دل چې لخپل دفتر څخه ولایت ته لاړ شي، حتی پرته له ګارد د اتلای نشي. ولی دغه د پرلت خیمو لدی څخه کاری چې دا ولسی حرکت ده، خود جوش حرکت ده، او دغه خود جوش حرکت یو بی طرف او بی پری حرکت ده، یعنی نه پر حکومت پورې تړلې ده او نه هم پر وسلوالو مخالفینو پورې ده، د پرلت خیمی یا هم ولسی حرکتونه. نو دی یو مستقل حرکت ده، او مستقل خود جوش حرکت ده او دلته افغان حکومت څخه هم زما غوښتنه دا ده چې په دې دغه پرلتونو سره دی باید تماس وننیسي، داسې تماس وننیسي چې دغه مشروعیت او دغه بې پریتوب دغه استقلال تر سوال لاندې راولي. ولې د دې امنیت باید تامین کی د دې لپاره هغه امکانات چې ضرور دي اړین دي، لکه چې یو مدني حرکتونو ته د هغه تدابیر نیسي، باید دلته هم همونیسي، یعنی دوی څخه ملاتړ اعلان کړي. ولې دوی داسې تماس ونه نیسي، داسې کړنې ترسره نه کړي د دغه حرکتونو په اړه باندې چې د دوی دغه استقلال دغه بې پریتوب تر سوال لاندې راولي. او زما بل غوښتنه د افغان حکومت څخه دا ده چې په 15 کلونو کې د سولې عالي شورا ونه شوی کړی چې د خلکو آواز تر مخالفینو پورې ورسي. دوی د میزونو تر شا د وسلوالو څخه د سولې غوښتنه کوي، دی اراده نه لري، دی واقعي اراده نه لري. کدی واقعي اراده درلودي دی بتللی ولایت ته بتللی، ته د هر د سولې د عالی شورا د هر استاد څخه پښتنه وکه، له هر کارمن څخه پښتنه وکه چې ته څو ځلې خپل ولایت ته تللی، څو ځلې خپل سیمه ته تللی.
خو دوی البته استاد دوی په ولایت کې هم دفترونه لري، هلته هم جلا د سولې شوراګانې لري،
نو هلته هم غیر فعال دي، له خپل دفترونو څخه دی نشي تللی، له وسلوالو سره دی نشي کېناستلی، له وسلوالو سره دی خبرې نشي کولی. زما د افغان حکومت څخه زما کاروان سه یو جمله پاتې ده، زما د افغان حکومت څخه غوښتنه ده چې دغه د سولې عالی شورا باید منحل کړي، یو کمیټه رامنځته کړي د سولې د عالی د سولې د کمیټې تر نامو لاندې، چې هم د تشکیلاتو لپاره باید فرق وکړي، هم د ممغدي شخصیتونو لپاره باید فرق وکړي، او هم د بودیجې. موږ په دغه 15 کلونو کې زیاته برخه ملي بودیجه دیت ځانګړې کړې و، ولی تر اوسه هیڅ لاس راوړل نه لري. دی
او بل دا چې نو به بدل شي، دا به څه ګټه وکړي، لیکن افراد خبره لا بیل خبره
ما درته ویل چې ما ویل چې هم د شخصیتونو په اړه باید تغییرات پکې راشي.
بله
خیر او بخیر ما زما منظور دا و چې هم باید د شخصیتونو هغه شخصیتونه چې په هغه کې غړي تو بخلي، د دې نظر باید تغییر راشي پکې، هم د تشکیلاتو له نظر او هم د دغه اشخاصو د ټاکنو اړخ هم باید دا تغییرات راشي. مثلا دغه کسان چې اوس په دغه شورا کې دي، دا یو وخت کې د وسلوالو مخالفینو طرف ول، دوی نشي کولی چې د منځګړتوب هغه پروسه مخته
یوسي. د همنن البته د مشانه په ځلونو بدل شوی دی، مشانه د درې څلور کسه بدل شول. مثلا پیر ګیلانی له طالبانو سره جنگ نه وکړ، هغه هم مشر و، لیکن یو څوک چې وایي چې موږ ترڅو چې خارجان نه وته له موږ خبرې نه کوو، او دا هم معلومه نه ده چې خارجان وځي دوی خبرې کوي او کنه کوي. خیر، په دې اړه بیرته مستاسو نظر غواړو، چې تاسو سره ول خلک پیشنه دوی خو دې شغل طاهری نظر به مورو. شغل طاهری په دې اړه دې استاد دې څرګندونه پاړم نظر څرګند کوي، او زمنن څو اوریدونکو چې ویل چې تر څو خارجان نه وتلی او طالبان خبرې نه کوي، او ځکه چې د افغانستان حکومت به صلاحیت ده، یعنی د خارجي ځواکونو د استلو واک توان نه لري. لیکن لمر سره پام دې خبرونه کې د سولې دالي شورا د دارالانشأ رئیس شغل خپلواک ویلی و چې ک طالبان خبرې وکړي، کېدای شي د خارجانو په وتلو باندې هم خبرې وشي او محل وش ورته وټاکل شي. تاسو هم دا خبره کوي او که څنګه؟
تشکر جناب سروان صاحب. بدون شک وقت که جناب وطنوال صاحب یا جناب آرین صاحب صحبت میکنن، هم به مسابقه یک شهروند مسئول صحبت میکنن، هم به مسابقه یک افغان که از جنگ رنج میبرن و صلح را میخواهن و آرمانشان است. پیش از این که موضوعات را بگویم، ما میخواهیم بگویم کسانه که غیر مسئولانه صحبت میکنن، ما حاضر و آماده هستیم که دستر ما میاد یا ای که ما را میخواین یا ای که از طریق رسانه ها میخواین، هر موضوعی را که در مورد شورای عالی صلح مبهم است برشان، ما حاضر و آماده هستیم را بکنیم. ما چند موضوع را میخواییم خدمتتون را بکنم. یکی که وقت شورای عالی صلح 8 سال از 6 سال 7 سال از موجودیت شده، 15 سال نشده، اما شما فکر نکنین که در یک شب روز صلح بیاید. اما جد و جهد شورای عالی صلح بدون همکاری مردم هیچ امکان نداره. همون رقم که مثل دولت وقتی مردم همراهش همکار نباشن بی‌معنا است. شورای عالی صلح همگی هر کسی که دیگه همکار نباشن همراهش کارش بی‌معنا است، سودمند نیست. ما وقتی هر قدمی می‌برداریم شفاف و رک و راست با مردم عزیز افغانستان هستیم. ما تا به حال در پروسه 6-7 ساله شورای عالی صلح افغانستان ما یک بیشتر از 170 اعضای شورای عالی صلح به شمول رئیس قبلی شورای عالی صلح شهید استاد عبادی ما شهید داریم. این به این معناست که پروسه صلح برای ما خیلی مهم است. ای آب حیات است به آینده افغانستان و اگر باید باز باشه و هر کسی که مخالف مسلح نظام است اونا را ما باز صدا میزنیم که بدون قید و شرط حاضر و آماده هستیم در هر جایی که اونا میخواین مکان و تسهیلات برشون فراهم بکنیم و آغاز مذاکرات صلح را بکنیم. دیروز اگر صدا تنها حکومتی بود یا تنها شورای عالی صلح، امروز وقتی که میگن خیمه ها زیر سوال برده موجودیت شورای عالی صلح، من میگم نه، یک گام خیلی مثبت است که صدای ملت بزرگ افغانستان در 4 ماه گذشته شورای عالی صلح وقتی توحید کرد، علمای کرام در رأسش هدایت دادند که ما همراهتان هستیم و گام ها را که میورداریم باید علنا با مردم عزیز افغانستان شریک بسازیم. ما در 4 ماه گذشته کارا را کردیم، با مردم شیشتیم، مشوره گرفتیم، هدایت گرفتیم از ایشان مستقیم یا هم با نمایندگانشان غیر مستقیم. این به این معناست که امروز خیمه میزنند پروسسون حمایت میکنند و این ضرورت بود، این حمایت ضرورت بود. ما از تمام مردم افغانستان در هر جای دیگه هم میخوایم که صدایشون رو بلند بکنن، سر دولت هم فشار بیارن، سر مخالفین مسلح نظام هم فشار بیارن. و ما اگر امروز هر کس اعلان میکنه که ما با مذاکرات آمان هستیم، ما تسهیلات برشون در هر جایی که میخواین فراهم میتونیم.
بله سب.
موضوع دوم موضوع صلح است. هر کسی که نقد میکنه بیایم برای ما بشینن، طرح بر ما بکن، میکانیزم بر ما بسازن، ما رو را پیش میبریم. اگر ما را نمیخواین بیاین بگوین که چرا نمیخواین. بس اساسی است که هدایت دین صلح است و مذاکره است. هر کسی که در این مورد قدم میورداره و همکار پروسه صلح همیشه ما او را لبیک میگیم، استقبال میکنیم و بعد بالای دو دیره ما میشانیمش. به این معنی که همگی ما که افغانستان مخالف هستن و طالب هستن، مخالف مسلح نظام هستن و افغان هستن و مسلمان هستن، صدای ملتشان اگر ایا رد میکنن، چون امروز فیصله به دست طالب هست و او فیصله هم که به دستشان هست، صدای ملت بزرگ افغانستان است که از او خواسته که بیاین بشینین بدون قید و شرط سر دولت امرایشان مذاکره را آغاز بکنید. به این معنا که اگر رد بکنن در مقابل مردم خود قرار میگیرن. هیچ منشأ دینی، هیچ مبنای دینی، هیچ موضوع شرعی در رابطه با ادامه جنگ افغانستان موجود نیست. هدایات سریع دین است. ما چند باری را تکرار بکنیم که دین مقدس اسلام وقت صلح می خواهد آیا ما مسلمان نیستیم که موضوع ادامه نکیم؟
دیر من نه تایری سر سلامت و سی لیکن پر حال کور ودن سلامت و سی دی پرلتونو پر ارتباط آریان سی استاسو پا مخ که نظر سی اشاره وکره چه که چرت استاسو شخ سراسری نوی او دیر خلق در سر ملگری نشه او پا طول و ولایتونو که تاسی پخپل منس که هم جخی ونه لره نو شاید آواز مردم دیر وانو ری دلشی لکه ما چه مخ که دی پشتون جغورنی دی غورزنگ دی سال بار کرد چه هیل لره چه استاسو ترمنز با همانگی زیادش او داغ کسانو چې ستاسو پشان غوښتنه لري، البته غوښتنه ټول افغانان لري، لیکن ولې تر دې ډیر خلک په پرلتونو کې برخه نه اخلي؟
ډیره مننه چاروان صاحب. خبره داسې ده، زموږ همغږي له نورو پرلتونو سره مستقیما موږ اړیکې لرو. تاسو به خبر شوي یاست پرون زه خپل او زموږ نور ملګري ټول موږ خوست او پکتیا ته تللي وو، یعنی هلته هم پرلتونه جریان لري، له هغوی سره مو ناستې درلودې. او نن سهار زموږ ملګري کونړ، لغمان او ننګرهار ولایت ته تللي دي. یعنی دا زموږ هغه پرلتونه، زموږ هغه ملګري دي چې دغه پرلتونه یې رامنځته کړي دي، د ولس له منځه ولس ورسره دی، ټول ناستې هلته خپلې همدغه غوښتنې چې موږ لرو دا غوښتنې هلته وړاندې کوي. یو ملګري هلته میسج کړی و، هغه ویلي وو چې پرلت څومره ګټور دی. یوازنی یو خبره زه هغوی ته دا کول غواړم چې موږ له ډېر عالیشان او له ډېرو کبابونو شبابونو له دې شیانو موږ دا خلک را وباسل خړ ډاک ته مو راوستي دي. د نظام د ساتلو دپاره په هوټلو کې ناستې ولاړې ولته چرګان خوړل دا معنا نه ورکوي، او هغه سوله نشي راوستلی. زما ولس غریب دی، زه په ولس په د ولس په ژبه پوهېږم، ولس م راټول کړی، ولس په خپل کار ښه پوهېږي چې چاته څه ډول هغه خپل پیغام ورورسوي. یو مسله دا ده چې نظام چې د نظام بقا، د نظام ټینګښت، دا ټول د ولس په لاس کې دي. حکومتونه بیا په دې کې رغنده رول نشي لوبولی، یوازې د تنظیم په ډول کې یا د کنټرول په برخه کې دوی شاید یو څه موثریت ولري، خو د نظام ساتل، د نظام ټینګښت، د نظام پایښت او په همدې ډول د نظام د پیاوړي کولو لپاره ولس ډېر 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 کوټلي ګامونه هغه کړي دي. حکومت چې دی، یو مشکل دا ده چې حکومت
دو وخت هم کم ده صرف استاد وطن مل ته صرف دی نیمه دقیقه وخت لرو استاد که څه ویل لرې نو مهربانی وخت هم ډېر کم دی
ګوره زه ما پخوانۍ جمله تکمیلول غواړم ما ویلې د سولې عالي شورا باید منحل شي او پر ځای د سولې عالي کمیټه رامنځته شي چې هم به یې د اشخاصو له نظره توپیر لري له دغه د سولې د عالي شورا سره اشخاص یې باید داسې کس وي چې هم د وسلوالو لپاره د منلو وړ وي هم د حکومت لپاره د بودیجې له نظره دغه کمیټه به ډېر محدود کسان ولري چې دوه دېرش کسان څلور دېرش کسان به وي چې د هر ولایت څخه به یو نفر وي او د ده بودیجې کې به یې هم کمښت راځي اوس موږ یو غټه برخه د بودیجې د اختصاص
ډېره مننه سلامات اوسه کور ودان استاد
حزب اسلامي سره مسوله وکړه
ډېره مننه متاسفانه نور وخت
نه لرو یو خبر ته اشاره کول غواړم کما تم نیم دقه وخت
نیم دقه متاسفانه وخت نه لرو دا خبرونه وخت راغی ټول ملمنه
ما یوازې یو خبره کوم خیر 15 ثانیه هغه دغه د چی کسول